میرویس فهیم له کندهار نه لیکي د افغانستان سیاسیون باید د سولې د موافقې لپاره یو قاطع دریځ ولري او سوله د خپلو شخصي ګټو لپاره قرباني نه کړي. عبدالله بارکزای له کندهار نه لیکي د افغانستان سولې او سوکالۍ ته هر رقم تاوان ته غاړه ږدو چې دا د سرو وینو سیلاب کنګل شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي خدای دې وکړي چې د پسرلي له راتلو سره په ګران هیواد کې د سولې فضا رامنځته شي. سمیع الله د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه لیکي طالبان له امریکا سره لوبې کوي، که نه کوي نو ولې اوربند نه اعلانوي. د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه فضل باری بارکزای لیکي خدای د افغانستان جوړ کړي چې ټول ماجر خپل وطن ته راسي. او امیر خان هیوبی د هلمند ولایت څخه لیکي په سوله کې اول باید اوربند وشي بیا نورې خبرې. قدرمنو اوریدونکو، دا د خپرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د رادیو پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د اروخات پوهاند عبدالشکور رشاد د ژوند او کار جاج اخلو.
کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د هلو زلو باسمره نیالګي دي.
په فنکار برخه کې له سر څېړونکي ډاکټر سید محی الدین هاشمی سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
مسأله به دا یو خبره پوه مجل ته ما مسترې زده کړې کابل پوهنتون کې نیمګړې پاتې.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ګوډه جنې واوري.
چې ورنږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خود شوخی زور را باندې ډېر شو.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلم شوی نظم واوري.
دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته او راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پریپیات په نوم خارګوټه په خوانی شوروي چارواکو 50 کال وړاندې په اوکراین کې جوړ کړو. دا خارګوټه د جرنوبیل په نوم د اټومي انرژي د تولید په سره کارخانه کې د کارګرانو او د هغوی د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ شو. الکسی بیروس یو اوکراینی اټومي انجینر او له هغو کسانو دی چې یو وخت په پریپیات کې اوسېده. الکسی بیروس په جرنوبیل کې د چاودنې او تر هغه وروسته د پیښ شوي بشري ناورین له عیني شاهدانو دی چې تر اوسه یې په سیمه کې اغیز محسوس دی. هغه د ازادي اروپا راډیو له اوکراینی برخې سره د خپلو خاطرو په اړه خبرې کړې چې ژباړه یې زموږ همکاري فرشتي جلالزئی کړې.
د پریپیات شهر پر جوړېدو 50 کاله تیر شوي دي. پریپیات د هغو انجینرانو د کورنیو لپاره جوړ سوی و چې په چرنوبیل کې کار کاوه، خو 14 کاله وروسته په 1960 میلادي کې په چرنوبیل کې چاودنه وسوه او د ښار د خالي کېدو امر وسو. انجینر الکسی بریوس په هغه ورځ چې په چرنوبیل کې اټومي چاودنه وسوه هلته کار کاوه. د هغه لپاره پریپیات داسې یو ښارګوټی و چې وده یې کوله، خلک یې خوشحاله ول او ښه راتلونکی یې په نظر کې وه.
Закончение института ядерной кафедры в Москве.
Приосвай за па 1902 миляди калки ла пухантуна фарихсвам. Па Москавки да чми физик па цанга ки миздакра вакра. За чикала па авала враз припят таралам да лауха ми валида. Припят шаргучта плугара галилар кин лорита юа луя лауха ла гедари ау 1900 قرباندی لیکل شوی دی.
زغالی چرنوبیل لوگو پرستوت سم رکسن بول سمرول.
الکسی بریس وای چی کلا پریپیاتا اول وار وره غی شاو خوونی چمنونه او پارکونه جوړ سی ول. سیمه سمسور او پمنسکی د چرنوبیل د انجینرانو او کارګرانو کورونه، مارکیټ، د کوچنیانو شوونځي او د ساتیری ځایونه ول. الکسی بریس وای په پریپیات کې د ماشمانو د تفریح لپاره یو لوی زنګوهلې چرخ د چرنوبیل په سمبول بدل سوی دی. د 1988 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه انجنیرانو په چرنوبیل کې لکه بل هر ورځ د کار وسایل کتل اواز مویل تر څو ډاکټر لا سکر چې مسؤل دي. خو د دې کارخانه په څلرم بلاک کې لوی چاودنه وشوه. بریس وایي چې د 2 ساعته تر چاودنې وروسته له خپل کاري مهال ویش سره سم کار ته ولاړ. الکسی بریس وایي زه د څلرم بلاک عملیاتي برخې ته ورغلم او زما همکار الکساندر اکیموف مې ولید. د هغه رنګ الوتی و، کمزوری معلومېده، خو موږ کار پیل کړ. ما ډېر کوشش وکړ چې پر ریاکټر باندې چې چاودنه سوې وه اوبه را خلاصې کړم، خو ریاکټر له کاره لوېدلی و. کله چې زه کور ته تلم او غوښتل مې چې کالي بدل کړم، متوجه شوم چې زما د ټول ځان رنګ تور بخونی شوی دی. علت یې سختې اټومي وړانګې وې چې پر ما رالوېدلې وې. په چرنوبیل کې د چاودنې له امله یو شمېر انجینران، کارګران او په شاوخوا کې استوګن خلک مړه شول. د هغوی د مرګ دلیل د اټومي وړانګو شدت و. بروس ځان بختور ګڼي چې ژوندی پاتې سوی دی. هغه پر ځان د چرنوبیل د غمیز له امله د رواني فشار د کمول لپاره رسامي کوي او د هنرمندانو یوه ډله یې پر ځان راټوله کړې ده. الکسی بروس د پریپیات ښارګوټي د سرګونو نورو اوسیدونکو په څیر ډېر کلونه مخکې کډه شوی او اوس په کیف کې اوسي. پریپیات ښارګوټی خلکو پرې شی دی. ودانۍ یې تشې دي، کورونه تقریبا په وحشي بوټو او ونو کې پټ شوي دي. په چرنوبیل کې تر چاودنې وروسته تر ډېرو کلونو هلته واښونه ټوکېدل. په شاوخوا سیمو کې حتی ماشومان له فزیکي ستونزو سره پیدا کېدل او خلک لا هم پریپیات ته له مکرر تګ څخه ډډه کوي. خو الکسی بریوس او ملګري یې وخت ناوخت پریپیات ته ورځي. هغوی په پریپیات کې پر ودانیو چې اوس له خلکو تشې دي د چرنوبیل د خاطراتو رنګي رسامي کوي.
Sweet people, have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? The message is so true, the end is really near. All those villains take me down, the stills, the things so dear. Yes, the just don't reel, don't turn now the earth to stone. Because this is your home.
د فبروري 14 نیټه د رادیو نړیوال ورځ وه. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. په افغانستان کې که څه هم لتیرو دوو لسیزو راهیسي تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې شاوخوا 104 نوی رادیو غانې فعال دي چې لدی شمیر څخه یوازې یو دولتي رادیو ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
مسالې دوم چې ټول ګروپس فور دی اوټ
هم خاده ده
خپل وړي رادیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکو په خپل کروندو کې هم رادیو اوري او د دنیا له حاله سان خبروي.
از یو دی قانیمه د افغانستان د جنگونو دی حالاتو زړه چی رادیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړې کیږي بل کار نه کیږي نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبرو مده سیمه د حالاتو نه ځان خبرو ما رادیو د سیمه ما ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د رادیو د اختراع لمړنۍ هڅې په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د رادیوي پیغام د لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپږو کسانو پرته د بیړۍ ټوله سپرلۍ وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې رادیو په 1400 مریض کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وا او د شپېلۍ په دې نغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم لتیرو دوله سیزو رئیسی تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکي محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکي شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مر تشپیج سنن سبا اخبارونم ست مجله هم ست تلویزیونم ست خبرونو لپاره نورم زین شانس ست پاک خبرونو راځي، خو بیا هم ترغو ټول زغپل کوم د رادیو اورم تصویر نشه صدا اوسم د مات رادیو چالانه د رادیو اورم د رادیو خبرو تم غوښنی ول.
د افغانستان لا آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وای په افغانستان کې رادیو زکه خلک ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمای زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر
رادیو په عنوان ارزانترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونی د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې له مخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 93% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کمه ده چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډېری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا رادیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډېر اورېدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره راډیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پرله پسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي راډیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوې دولتي ده، خو په خبرې جوازونه ډېر اخیستل شوې دي. د فبروري 13 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
تیره اونۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد علمي آثار او افکار علمي او څېړنیز سیمینار ترسره کړ. په دغه سیمینار کې لزګونه لیکوالو، فرهنګیانو، څېړونکو او د پوهنتون استادانو برخه اخیستې وه چې در وخت پوهاند رشاد په علمي او ټولنیز فکر یې بحثونه وکړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاره مریم توخی دغه سیمینار ته ورغلې ده.
هنر جاج تیرونه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د اکاډمیسین پوهان عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار او علمی څېړنیز سیمینار ترسره شو. په دغه سیمینار کې د پوهان رشاد د ژوندانه سربیره د هغه په کړو کارونو، فکری لوري او پښتو ژبې ته د هغه په کړو خدمتونو بحث وشو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ د دغه سیمینار په پیل کې پوهان رشاد د پښتو ژبې د یو ستر ګور څېړونکي په توګه یاد کړ.
علامه استاد رشاد د غازی امان الله خان د پاچایی په لومړی کلونو کې کندهار کې لومړنۍ زده کړې کړې وې. د عصري زده کړو ترڅنګ خصوصي زده کړې هم کړې وې او قرآن کریم یې لا په کوچنیوالو کې لوستلیو.
نو موړی وویل چې ارواخاد استاد رشاد د خپل ژوندانه ډیره برخه د څېړنې او تدریس په برخه کې تیر کړی و. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په پیغام کې ولسمشر غنی استاد رشاد د یو دقیق څېړونکي په توګه یاد کړی و. دروخت پوهان رشاد شاگرد او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد رفیق رفیق پوهان رشاد دیوخه او غوره استاد په توګه یاد کړ.
استاد لارخود او روزون کې وو، د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور او مرستیال هم پاتې شوی وو. تلې د لګکیو ژبو لکه پراچی، پشئی او نورستانی ژبو د څېړنو په برخه کې لارښوونې او هڅونې ترسره کړې دي. د کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د هلو ځلو باثمره نیالګي دي چې اوس هم هیواد ته خدمت کوي. ارواښاد اکاډمیسان پوهان رشاد د سیمې په کچه پیژندل شوی لیکوال او عالم شخصیت و. په لسګونه داخلي او بهرنیو سیمینارونو کې ګډون درلود چې هیواد پرې ویاړي. په څېړنه کې لوی لاس درلود. لاوستا، سانسکریت، فارسی، روسی، انګلیسي، عربي، ترکی، ازبکي او هندي ژبو له سرچینو څخه یې په څېړنه کې ګټه اخیسته. په ادبپوهنه او ژبپوهنه کې هم سیال او وتلی پوه. په ځانګړي ډول د پښتو او دري ژبو په عروضو او وزنپوهنه کې په ښه تجربه درلوده. استاد په تخلیق، ژباړه، ادبي نقد، تاریخ لیکنه او سپړنه کې لویه برخه درلوده. د مهمو آثارو لیکونکی چې مجموعي شمېر یې لسلو نه اوړي. استاد د هند په جواهرلال نهرو پوهنتون کې د لومړني استاد په توګه د پښتو ژبې تدریس پیل کړ.
هغه وویل چې کلونه کلونه یې له ارواښاد رشاد سره د اسیستان په توګه تیر کړي. د نوموړي په خبره چې پوهان رشاد نه یوازې د پښتو ادب په برخه کې لوی لاس لاره، بلکې نوموړی د عربي او دري ژبو په جوړښتي خوا هم ډېر ښه پوهېده. په سیمینار کې دروخت استاد رشاد زوی ډاکټر طارق رشاد د خپل پلار د ژوندانه مبارزې او شخصي ژوند په اړه هم ګډونوالو ته وینا وکړه.
اول خو د استادۍ تقریبا اویا کاله د دې هیواد بچو ته تدریس وکړ. بل په شخصي توګه هم د زرهاو کسانو لارښود، په سلهاو آثار افغاني او ان سیمه ییز فرهنګ، تاریخ، ژبې او ادبیاتو په اړه لیکلي او څېړنې او تحقیق په ګوتو یې ډېر نسپړلي غوټۍ سپړلي دي. هغه استاد چې د ده د ژوند په موده کې د هیواد خورا مهم تحولونه او ناخوالې پیښې سوې، هرې ناخوالی متاثر کړی او د هغو په اړه هیوادوالو ته د پاملرنې او درک پرله پسې لارښوونې کړي او تر ممکنه حده یې د با احساسه انسانانو پرو غوږونو ورسولي دي. یوه بېلګه یې د روسانو تر وطنګ وروسته د افغانانو یو موټی والي او د دوی په منځ کې هغه درزونو ته چې پردوی پکښې اچولي وه د توجه په خاطر د ګران افغانستان څخه بیروت م جوړوي. نظم دی چې د هغه وخت راز راز خپرونو کې خپور شوی او د ده د سیاسي حالاتو د درک او پیشبینۍ یوه ښه نمونه ده. په دې اړه ښاغلی شهرت ننګیال لیکي: استاد په 1915 لمریز کال پېښور ته یو شعر رالېږلی و چې په مستعار نامه په قلم مجله کې چاپ شو. لکه څنګه چې استاد په زړه خوړلی وه، هغه څه چې موږ یې اټکل نسوای کولی د استاد سترګور احساس د یو ګواښ په بڼه په نښه کړی و. هغه استاد چې د هیواد په سخت حالاتو کې د امکاناتو له لرلو سره سره خپل وطن پرې نه شود او تر وروستۍ ورځې قلم په لاس په ګران افغانستان کې له فانی نړۍ څخه یې ابدي ژوند ته کډه وکړه.
د یادونه ده چې استاد پوهان اکاډمیسیان عبدالشکور رشاد په 1928 میلادي کال په کندهار کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د استادۍ تر څنګ د علوم اکاډمۍ مشاور او ګڼې نورې دولتي او غیر دولتي دندې یې ترسره کړې وي. شاوخوا 138 چاپ او ناچاپ اثر لري. نوموړي د 2004 کال د ډسمبر په میاشت کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي.
اثر سیډونکو ډاکټر سید محی الدین هاشمی د افغانستان د علوم اکیډمۍ هغه غړی دی چې د پښتو ژبې او ادب د سیډنی په برخه کې لزګونه تالیفات او سیډنی کړی دی. هغه وایي چې د ژوندانه په ډیرو سختو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب لپاره کار کړی او په دې وروستیو کې په پام کې لري چې ادبي دایرة المعارف ولیکي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب، چې خپل قیمتي وخت مو تراکه او پوښتنه مر سره کوم چې د پښتو ادبیات سره وابسته خلک خو ستاسو په اړه ډېر زیات معلومات لري، تاسو پیژني، ستاسو اثار ولوستي، مګر هغه کسان چې هغوی ستاسو لیک نه دی لوستی او همدا اوس موږ راډیوي مجله اوري، که هغوی ته تاسو خپل ځان وپیژنئ، استاد هاشمي څوک دی؟
ډیره مننه چې ما دا موقع راکړه چې زما نوم سید محی الدین هاشمی دی. په 1993 کال مریض کال د کوز کونړ د ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د کوز کونړ د ولسوالۍ د بریالۍ د سید دی په کلي کې زیږیدل یم. په روحاني کورنۍ کې لومړنۍ او ثانوي زده کړې مې د درینور په لیسه کې سرته رسولې دي. بیا د لوړ زده کړو لپاره کابل پوهنتون ته راغلی. بیا له 1955 کال د کانکور په ازمنه کې کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي له کامیاب شو او زده کړې مې د ژبه ادبیاتو د پوهنځي په پښتو څانګه کې سرته رسولې. وروسته د پوهنځي د کلي زده کړې سرته رسولو نه پخپله په پوهنځي ژبه ادبیاتو پوهنځي په قدر کې د استاد په حیث باندې پاتې شوی یم. تقریبا درې کاله مې تر 1983 کال پورې ما د ژبه ادبیاتو پوهنځي کې د تدریس او د ننګرهار په پوهنتون کې، چې وروسته بیا د ژبه ادبیاتو پوهنځي نه د ننګرهار پوهنتون ته تبدیل شوم، هلته زده کړې سرته رسولي دي. او بیا په وطن کې په هیواد کې د نامساعده سیاسي شرایطو له امله دې ته اړ شوم چې پښتونخوا ته کډوال شوم. په 1983 کال په دلوه کې هود کې زه پښتونخوا ته کډوال شوم او له هغې وروسته کله چې هلته لاړو د مهاجرت شپې وي. البته دا یو خبره پوه مه چې زما مسترې زده کړې کابل پوهنتون کې نیمګړی پاتې شوې. د سمستر مې کړې وې، دریم سمستر کې وم چې دې ځنه کډوال شوم. داخل خدمت مې ما سري پروګرام هم تعقیبو. بیا کله چې پښتونخوا له کډوال شوم هلته د نورو فرهنګي کارونو تر څنګ د ماسترې زده کړې وکړې. بیا هلته په ځینې فرهنګي ادارو کې لکه د الال افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې په تعلیمي نصابونو کې او همدغسې د دعوت او جهاد پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د استاد په توګه 15 کاله دنده سرته کړې. او په 1978 مریض کال کې افغانستان ته راغلم، خپل هیواد ته راستون شوم او دلته په دې په ځای چې پوهنتون له لاړ شوم علوم اکاډمۍ له لاړم او دلته مې مدرسې څېړنه سره ډېره علاقه لرله. زه مې خپلې څېړنې په پیل کړې. زه څېړونکي په رتبه ومنل شوم. زه پوهنتون کې زه د پوهنیار په رتبه وم. دلته زه څېړونکي په رتبه باندې په اکاډمۍ کې ومنل شوم او له هغې نه وروسته مې دلته په علومو په اکاډمۍ کې په بېلابېلو څانګو کې پښتو څېړنو په نړیوال مرکز کې آریانا دارۃ المعارف کې مرکز کې او د ژبه ادبیاتو په مرکز کې بېلابېلې دندې ترسره کړې دي. زموږ د ژبه ادبیاتو د مرکز رئیس هم او نور زیاتره د علمي منشي او د ادبیاتو مرکز مرسیال په توګه مخبر فعلا د ژبه ادبیاتو په مرکز کې د علمي مرسیال.
استاد دکتورا دې کله وکړه؟
ښه، دکتورا ما په 1990 کال کې لازم سره هغه وخت ما علاقه و، خو هلته چون دغه لپاره یو سیټ و زمونږ د مهاجرو لپاره او دا غسیر زمنگا یو بل دوست اقبال سیب نیولیو نو بیا ما دا پار زمینه برابرانش فازی شکردل تر آغلم بیا چی بیا سوار آغلم نو حق پال سیب اغن اخلاشی و بیا غسیر دکتورای بخور پانتون پختو سانگی که مال راک البته بیا هم یو دازاد رقابت دلاری بیا دا سیت دلتا کامیاب شما او بیا دو علوم اکادومی د پختو د جبال بیت مرکز په موافقه باندې مال تخپل ځکه سره ته ورسولې او په دیار لاسو شپږ نوی کال کې
فارغ
شو غیرنه فارغ شو
استاد کله چې دلته حالات خراب شول او تاسو لاړی مثلا دا دوران هم ځینې کتابونه لوستي چې په هغه وخت کې شوي کله چې د مهاجرت دور نو خو خامخا طبیعي د غریبي او مشکلات ستونزې وي په داسې دور کې چې هلته خلک د خپلې خېټې پسې د ډوډۍ د پیدا کولو پسې لالهاند وو او ادبیات تو به خامخا چا کار نه کوي ځکه په دې کې پیسې نه وي هلته ستاسو کار این دا مهمه مسئله نه وه چې خلک د ډوډۍ پسې ګرځېدل تاسو څېړنه کوله
ولې دا مسایل مشکل وات وو حتی دغه وخت کې مثلا د افغانستان او د برازیل شهیدان بر روان او زخمیان بر روان او جنگ روان حتی مال خپل فامیل کورنۍ را سره غاړه ودو کورنۍ غلي برا پر دغه کول دا حالت دا ویني د جنگ وګوره او بل اخر ما په ماستری شروع کړ او لازم ما علاقه او معجزه دا کار کوم بیا دا غین روسته د لیکوالې په ساحه کې منګ د لیکوالې مشکلات لرل مشکلات دا و چې موږ مثلا موږ د نيز ذکر نه وکړي او د جهاد او د هجرت او دغه مسایل ټول اکثره خاخ کچاري کولی کولای شو چې بزنی او د زنی علماء او د هیرم دغه نه شو کولای چې موږ د ستونه لیکو چې مثلا ډیره مشکل و موږ د پاره موږ د بیات لوسیو نو په دې خاطر معنی ما په لومړی کې دغه شروع حتی خطاتی به شروع کړم خطاتی زکه او ډیر وخت می په خطاتی دیرو ولې خپل مطالعه او دغه مجاری ساتله خود متیرند لپاره لري زمينه برابر نه وي یو مقاله رو رو روسه یو کال دو کال روسه موږ به یو ثاني د چې مثلا مقالې ولیکو یعنی مسیاسي نیمه ادبي په دې خبرونه د جهاد شریعت انده سره له چې په خبرونه کې ادبي مسائل کثیر لیکل مثلا یا مثلا ځنې اجبار ځنې سیاسي لیکنې ځنې خوني ځنې لیکنې نو دا قسم خپل لیکوالي شروع کړه نما تقریبا دونیم سو کتاب یوازې په خطاطی لیکل په دې کې چې کتابونه مو شي نه سو سپی یو نیم زر سپی به مثلا تفسیر می هم په خطاطی لیکل لري دا مجبوریت د ژوند خاطر د روزي د خاطر او وی ولاره و بیا د سو وخت راغی بیا مثلا د مکتب درسي کتابونه لیکل شروع کړل اته بیا موږ د لیکوالۍ لپاره زمينه برابر شو چې ماشومان تقریبا ما زخت زیات تقریبا 20-30 کتاب ما هلته ولیکل ترجمه کړل د معرفت لپاره بلاخره بیا د زمينه برابر شو چې دعوت جهاد پانتور کې مرز تدریس جاری را پغړ پنځه کاله زال ته نو په دغه وخت بیا ما د بار چلونو زمينه برابر شو خو مواد نو مونږ نو خود اردو اثر دغه نه ما په اول کول پښتو کتابونه ډیر نو ولته خو مشکلات بلاخره ما ولې دا دغه و چې څنګه کې به چې څاک مضمون نه غوښه مضمون تقریبا واته مضمون ما ته درس ورکړ او په هغه دغه کې واته کتاب ما البته هغه وخت ما درسي لیکچرونه نه نوټونه دا ولیکل خو بیا روسو ما غو ما چاپ پرو کتابونه ما بیا چاپ کړل چې کله افغانستان له عالم ما نور کار وکړ هغه ټول تکمیل شو تقریبا
استاد استاسي د نوم سره خو تر ډیر پوری چیرنه کله چې استاسي نوم مخلو نو وایي چې ردا چیرون کې چیرنې دی لري یا تخلیقات هم دشته
ډیره خبردار چې په تخلیقاتو کې ما تخلیقات شعر می لیکل دي تر دې له سو دریش په تلور په تکار پور ما شعر لیکو خو چې لاړو پښتونخوا له او چې حالات مو کتل یو خو مجبوریت د وخت په خطاطی تیر یا مثلا په نور کې حسابونو او بل دغه افغانستان شعر تبا د پښتونخوا شعر په هغه ډیر کم زور یو یعنی موږ ډیر قوي شاعران چې ما غیر عادي شاعران په دې خاطر ما بیخي ټول توجه سیرونو د غلب وکړل ولی بزمن می دغه ولی کلی لاندې کسی می ولی کلی ادبی پارچی می ولی کلی تقریبا سلی او سلی شد زنی پا خبروانو که چپشی بی زنی ملانه چب و شیرون می هم دید خاطره یا مجموعه می چه مخی دل تلی کلی و چمی آل تایو تو ولی کل مشایرو مشایرو رو بم لیکل مثلا افغان ادبی بحیر و اغیر پر مشایرو تقریبا دقیقی موسیسونی که در افغان ادبی بحیر موسیسونی که منگو نو هغه د پاره مشاعری له بمشیر لیکو خو ورو ورو ما شعر سره دغه پرې خوده ولنډ کیسې مې تقریبا لیکلي شل درس مې لیکلي په یو کتاب شوي بیرزین کیسې مې وژباړلې دغه نه د اردو نه هغه هم چاپ شوي دي د جو په مسکا
استاد چېرونو برخه کې ټول څومره سات چاپ شوي دي تر اوسه
هیر زما په چېرونو برخه کې زما تر اوسه پورې ژباړن یو لیکنې او څېړنې ټول تقریبا چې ما اوس د علوم اکاډمۍ د کتابتون لپاره دغه کړي دي یو المارۍ کې تقریبا دوه نوي آثار زما ژباړل شوي او دغه شوي دي څېړنې دي په دې کې تقریبا 10-15 دغه دي ده تالیفات دي چې لیکلې مې دي او تقریبا 10-15 دغه دي ده تحقیقات دغه دي ده ژباړې دي او همدغسې تقریبا 10-15 مې تدوینه کړي مثلا د خوشحال کلیات تن په رحمان بابا کلیات هم لږه سی ګلدسته او نور داسې کتابونه مې تدوین کړی دي
د څېړنو ډېره برخه رسمي او رسمیات لپاره دي کړي مثلا د اکاډمۍ لپاره دي څېړنې وکړي
نه شخصي نه موزګار شوی خو ځکه تر اوسه پورې ما ډېرې زیاتې څېړنې مثلا سیمینارونو لپاره مقالې لیکلي تقریبا 150-140 سیمینارونو ما مقالې لیکلي او په دې سیمینارونو ځینې په مجموعه کې راغلي او ځینې په دغه دي ما تر اوسه پورې هغه مقالې د اثارو په شکل ځکه اوس تر څو پورې تولید کولی شي باید تولید وکړو بیا هغه درسته کار دی هغه وخت کې مثلا دغه تقریبا شپږ غوته سو مقالې به زما تر اوسه پورې چاپ شوي په دې خپرونه کې نو هغه مقالې ما نه دي دغه کړي ولی دغه اثار چې ما دغه لیکلي دي زیاتره مې دغه لیکلي دي دغه د پاره مې کړي ولی مثلا ما یو د نصیحت عبدالله په نامه یو کتاب لیکو او هغه کتاب تقریبا تغیر کې ما شپږ ژانرونه ما لیکلي ولې دغه څکرې ما چیرونه کولې دغه پاره مجبورم چې لاندې لاندې مې دغه کړې وي ولی ما هغه د پاره تقریبا اوس په هغه هر ژانر باندې شپږ ژانرونه باندې مثلا لنډه کیسه ناول ډراما طنز مثلا ځان پیښې دغه سي په دې هر ژانر باندې ما 200-250 کتاب لیکلې دي یعنی دغه کې چې خو ما لا غم نه دي دغه کړې ما نسیه د بلونو څو ځلې چاپ شو یا مثلا د پوهنې څنګه په هغه کې ما دغه کوم مثلا زبي کړه کتن ما بیر کتاب ولې اخو مې لنګر پانتون د ماسترې د ماسترین لپاره ولې نو دغه سي مختلف دغه کړي او ډیر شان په ذهن کې شته خو لا مې وخت نه دی پیدا کړی ځکه زه کوم چې ما ډیر زیات په دې روسي وختو کې ډیر زیات دغه ځان په دې مصروف کړ ما دوه ده هدف لرل په دې روسي وختونو کې چې کله مې د ډاکټر سره ته ولا او د سر ما حقیقت شوم نو رتبه او دغه ختم شوم نو ما دا اراده و چې زه به دوه کار کوم یا به دا کوم چې د افغانستان فرهنګي تاریخ ولیکم
هغه لږ
او موضوع او مواد مې ولې ډیر ورخه مې لیکلم ډېر برخه مې لیکلې د موانع مې کړي ډېر یاداشتونه دغه مې غسي او یو مې دغه ادبي درس معرف په دغه زه په دې دغه کله چې ما د ادبي درس معرف دغه د اکاډمۍ سره په موافقه باندې دا پروژه شروع کړه د ادبي درس معرف په څلورو جلدو کې چې دا د درس معرف مرکز درس معرفونه عمومي درس معرف ختم شو او استاذي درس معرفونه شروع کړه بیا یې سره ما دغه کوم چې دغه ادبي درس معرف لیکم او دغه کوم به زما د مادر خونه لاندې از مادر مصر لاندې ولرای خو بل اخر زه په دې مصروف شم هغه برخه نه پاتې شو ولی په دې برخه کې ما ډیر چیرنې وکړې ډیر دغه مې وکړ ډیر منابع مې پیدا کړل ډیر دغه د تدارک د منابع او د پاره هم ډیر ضروري دا
دوه موضوع ډیر مهم دي اما د بی دایره تل معرفت ډیر مهم دی د افغانستان فرهنګي تاریخ
او ان شاء الله دغه دواړه به زه کوم سره به رسوم خدای توفیق راکړي ان تر اوسه پورې خو زه چې ګورم زه ما په دې کونو چلونه کې دغه نه راغلی یعنی عمر او سیره چې ما کوم د بزوانی په وخت لري
حتی
اوس یعنی بالکل تر اوسه پورې په لیکنه چلونه باندې په لستلو باندې زه قطعا نه یم ستړی شوی
ډیر مننه
استاد او مهرباني
خیر
تاسو له ازادي رادیو رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو او د دغه پانه کیسه وګم جبار خیل کوي
زرپانه ګونګن چلې لاپنه هم ټولګي کې ووم ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس په سر لتیر شوم
هغه وخت ډیر شوخ تمبل او دلن فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تیره شوې وه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور او مخ ته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلي وو چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي. ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل، ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي. خلک کاڼه دي، هېڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، ولا که نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم. وړانګه چې راغله، په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل، ښه ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل، څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تا ته ویلي وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل، نو چا ته دې وویل؟ هېڅ چا ته مې نه دې ویلي. ما ویل، خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب، یعنې پلار، به مې راته ویل، زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي، هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومنې او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. اوس ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروسته وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هېڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل، ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله، یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادېږي. یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې، بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګ هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ وواهه. لپلار سره له خبرو وروسته مې لمور سره خبرې وکړې او په چل مې لمور څخه پوښتنه وکړه. مورې گاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ، هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د راډیو مجلې درنو اوریدونکو، اوس ورېښمین خیال ته ورځو او په نننی ورېښمین خیال کې یو آزاد نظم وړاندې کوو.
پدې خاور کې مین یو ګناهګار دی، پدې خاور کې مین یو گناہگار دے، حل تم مین پس پہ چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تم مین تپس پک قتل کی، یہ حل تم مین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگو کی ورک دی، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترګو کې ورکتی، دلته اوسم ژړاګانې پټې کیږي، هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته، دلته اوسم ارزوګانې وژل کیږي، هلته مینه ده او مینه پالل کیږي. دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي، دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی، هلته ژوند د هر چا خپل اراده ده، دلته لری دی یوسف له خپل یعقوب، هلته زار وی معشوقان له خپل محبوبه، دلته اوسم ژړاګانې غلي کیږي، هلته ژوند په خنداګان کې تیریږي. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یو وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدا یم لتا او تله مان وایه، څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لری زه لتا او تله مان. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یو وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدا یم لتا او ته لمانه وای، څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی گویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرته، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنې ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه، چې دا دل ته حل تو رکش
پکر دا زاده د مخ نه جوړ کا مو دی وشوی دارش نه تماشا کوي د فرش یا خدایا 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 دا وطن می د خدایا د مخ نه جوړ کا یا سیال خی وګراو یا جانا نا مصویرا